درلودون کې نه دي، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی، او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور. دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو، د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په راځو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه کیږي، د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر د دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په دې ترتیب تاسو کاربن ویني چې د کاربن عنصر د لومړی د کاربن عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربن سمبول شودل شوی دی. او په دې ځای کې تاسو ګوري ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربن سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژن فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوي دی کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کښې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمېر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسا، دو ویلانسا او څو ویلانسا عنصرونه هم موجود لري. مثلا هغه عنصر کچیر په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو عظیمی شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عنصر ته موږ او تاسو یو ویلانسا عنصرونه ویلی سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د عظیمی شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عنصر ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسا عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسا عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخیری مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري. او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیری مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو، او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخیری مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخیری مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم، چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخیری مدار کښې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخیری مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دي په خپل اخیری مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسا عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاسه ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. گران زده کوونکو موږ او تاسو د لوس د برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زدین صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا شروع خلاص وایم د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوسته، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستۍ شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفې څخه پیل پر دواویمې صفې پورې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیري د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په عضوي مرکب کې د یوې اوبو جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکول ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډیهایډریشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوع مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډیهایډریشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډی هایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکول اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمیرل کېده، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډېرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله په تېر لوست کې ولوستل چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا و د ډی هایډریجنیشن تعامل. راځو په د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوع تعامل چې هغه د هایدرولیز په نوم سره یادېږي، په دې باندې بحث کوو، پېژنو چې خپله هایدرولیز وایي. که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونه باندې باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له عینونو سره د دوی ترمن یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي چې دغه عمل چې کله د دوی ترمن متقابل عمل منځ کېږي او بیا په عینونو باندې ټوټه ټوټه کېږي او تجزیه کېږي نو دې عمل ته موږ او تاسو خپل هایدرولیس ویلی سو یا هم د هایدرولیس تعامل ویلی سو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بېرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه د خپله یو د هایدرولیس عملیه هم د هایدرولیس تعامل ده لکه په اسیتیک اسید هم موږ او تاسو وینو چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده. نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیس تعامل شو. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژند د هایدرولیز په همدې اساس راځو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کېږي. تحمض چې ده ګرانو زده کوونکو، هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض وایو. یا هم په دې داسې ډول سره وایو که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي دې عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړېږي نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیه ته موږ او تاسو بېرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یوې مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېرېږي لوړېږي نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیډ کېږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبېږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیډ کېږي دې ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخښي دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دوی ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کېږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدهاید لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. چې دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ریجکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو. چې په دې عملیه کښې موږ او تاسو وایو چې دا ارجا یا ریجکشن چې ده دا د تحمض د عملیې سرچپه یا برعکس ده یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونو نصبول او له عضوي مرکباتو څخه بېرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولی شو چې ارجا عملیه وای یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کښې موږ او تاسو وویله ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه، خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کښې وینئ، په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاع سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلېږي، او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربن یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربن باندې تبدیلوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربن ته لاسته راغلی، او د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، دا و د ارجاع یا ریجکشن تعامل. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوه د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي، واړه واړه مالیکولونه، دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره، یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ او تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله، چې په نتیجه کښې یې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغلل. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګرانو زده کوونکو، د تیلو په صنعت کښې کار اخیستل کېږي، او په داسې نورو مختلفو ځایونو کښې کار اخیستل کېږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو د هیګزا دیکان مرکب چې د خپلې یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کېږي یا هم ده ټوټه کېږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کښې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمېر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمېر یې له 15 څخه تر 12 پورې وي، بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کېږي. او د تصفیه په دستګاوو کښې یو شمېر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمېر له یو څخه تر 4 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو، یو بل نوه تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده، چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمېرل کېږي، چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار تودوخې او کټلیس په شتون کښې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یو ځای کېدو په پایله کښې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ او تاسو ته په لاس راکړي، او داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یا یو لبل سره فرق ولري عبارت د پولیمرایزیشن عملیه ده. له بېلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو که چیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د ایتلین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کېږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پولومیر څخه لاسته راوړو چې یو هم د پولومیر د ایتلین د پولومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاسټیکي لوښي دي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفحې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفحې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تېر درس ادامه ده چې په تېر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل. په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته. خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دې ولانسي زاویه 120 درجې ده او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ دا هم برون ټرای فلوراید یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس یو فلورین اټوم دلته یو فلورین اټوم د اساس او یو هم دلته او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي او په عین وخت کښې کولی سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه اس او پي موږ او تاسو وایي دلته دوی درې الکتروني ساحې لري، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی اس پي هایبرید چې دي اس پي دوه دي، یو اس هایبرید یا الکتروني ساحه یو پي او دوه پي چې درې الکتروني ساحې سوه چې د اس برخه یې یو درېیمه ده او د پی برخه یې دوه پر درېیمه برخه ده. همدې اساس نور مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی سو. راځو اوس موږ او تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کېږي، یعنی که چیرې خپله یو مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې ولري. تاسو ګورئ دوی بیا څلور الکتروني ساحې لري چې دوی بیا د تیترا هایډرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او د دې ترمن هغه د آزاد جوړ د جوړ آزاد جوړ الکترونونو تعداد هم تشته کم دی او د دې ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 کی ام سره، یا هم 1.15 درجه سره د دې ولانسي زاویه ده. خو هایبرید هغه مساوي ده په اس پی 3 هایبرید سره. اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو، لکه سلفایج او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي، لکه سلفیج او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کښې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا یې هم موډل دی چې موږ او تاسو وینو، یو دوه درې څلور چې شي جوړ کړي دي، الکتروني ساحه یې جوړ کړي دي. په همدې اساس دې ته موږ او تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو، چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی 3 هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو، چې یو د اس برخه ده، د په همدې اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلورمه برخه ده، او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده، چې دا څه شو؟ دا څلور سطحي مالیکول سو. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي، چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي، د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي، او د اوبو په مالیکول کښې دوه جوړې الکترونونه ازادې جوړې شتون لري، دوی جوړې ازاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې ده، هغه 1.15 درجې ده. خو د دوی جوړښت چې دی، هغه څلور سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي، یا څلور سطحي، څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی، هغه اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي. د اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی، غیر خطي دی، خطي نه دی. خطي هغه و چې دوه الکترون ساحې رامنځته کولې، او د یو خط، د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت یې درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دا یو موډل دی چې اکسیجن د مرکزي اټوم په شان برخه اخیستې ده، یو اټوم دې خواته هایدروجن، بل اټوم دې خواته هایدروجن. خو دوی چې دی، یوه برخه یې دوی چې دی قطبي جوړښت لري. موږ او تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې، قطبیت باندې موږ او تاسو تېر لوست کښې بحث کړی وو. دوی چې دی قطبي جوړښت لري، چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دي، د اوبو مالیکول چې د خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کښې موږ او تاسو وویل چې د دوی اس پی 3 هایبرید درلودونکي دي، چې د اس برخه یې 1.4 برخه ده، او د پی برخه یې 3.4 برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو، چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل، د امونیا ګاز چې د خپل یو الکلي خاصیت درلودونکي دی، یا هم د الکلي خاصیت درلودونکي یو مرکب دی، چې خپل مرکزي اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزي اټوم دی، ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزي اټوم شمیرل کیږي، او په خپل ترکیب کښې دوی یوه جوړه الکترونونه ازادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کښې یوه جوړه ازادې جوړې الکترونونه لري، ځکه چې دی په خپل ولانسي قشر کښې 15 الکترونونه لري، چې یو یو الکترون یې د یو یو اټوم هایدروجن سره چریک ډول ایښی دی. یوازې او یوازې دوه الکترونه یې د آزاد جوړه الکترونو په شان سره دلته پرېښي دي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمین هغه ولانسي زاویه 1.5 درجې ده، په 1.5 درجې پر اساس باندې ترتیب سوې، ځکه چې یو تعداد ازاد جوړه الکترونونه پکښې زیات سوي. موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې ازاد جوړې الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمین کمیږي، او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. یعنی وخت چې تاسو وګورئ، یو الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، درېیمه الکتروني ساحه، او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحه. نو څلور سطحي مالیکول شو او که نه. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې ده، هغه اس پی 3 هایبرید ده. اس پی 3 هایبرید ده، چې د اس د اس برخه چې ده هغه یو پر سلرمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر سلرمه برخه ده ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او پنځه څلور د اس برخه یو پر سلرمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده یعنی درې پر سلرمه برخه او دا ترتیب سره ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی نایتروجن مرکزی اټوم سو یو اټوم هایدروجن دوه او درې یو الکترونی ساحه دوهم الکترونی ساحه درېم الکترونی ساحه تعداد جوړه الکترونونه سلرمه الکترونی ساحه اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه ازادې جوړې ولري دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دی یعنی صفر به نه وي د صفر څخه به خلاف وي لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ ایس سی ال تیزاب دي امونیا دي اوبه دي او داسې نور په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د ایس سی ال تیزاب تر منځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی تر منځ یو قطبي اړیکه شتون لري په همدې اساس امونیا ده د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکترونی ساحه دوه او درې او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د ازاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکترونی ساحې یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو د دوی تر منځ یوه قطبي اړیکه وجود لري نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی د اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین تر منځ او د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی تر منځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی تر منځ یو دوه درې څلور څو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی ازادې جوړې نه لري ازادې جوړې ونه لري دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دی ډایپول مومنټ یې هم صفر دی لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ د کلورین ترمنځ د فلورین ترمنځ او د همدې اساس کاربن ډای اکساید ترمنځ په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو تر منځ چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی قطبیت ښیو او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د کلورین او کلورین تر منځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي د نایتروجن او نایتروجن تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل سوې ده دوی چې دي ازاد جوړه الکترونونه نه لري دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي په همدې اساس کاربن ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دي چې د اکسیجن او کاربن تر منځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس ازاد جوړه الکترونونه نه لري او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین تر منځ چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چشتي دي یو قطبي مالیکول دي او په دې ځای کښې بیا تاسو غیر قطبي مالیکول دي او په دې ځای کښې تاسو وینئ چې دا یو قطبي مالیکولونه دي او مثالونه یې دي چې د ایسیل تیزابو د اوبو تر منځ او بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف دی منفي چارج درلودلو سره دي او دوی څو الکترونی ساحې چې کړي دي رامنځته کړي او د دوی تر منځ اړیکه رزو گرانو زدکون کو موج او تاسو ده تیر لواس پیدا ما مسطح مالیکولونا سو سطحی مالیکولونا در جوڑا الکترونونا و یا هم ده غصی ده اوبو مالیکولی جوڑاش ده امونیا مالیکولی جوڑاش او داسی نور موج او تاسو ول وستل دلواس پا ده برخکشی موج او تاسو ارزوان لرو چی ده ارزوان پا ده برخکی سو سوالونا مطرح سیوی دی چی لمره سوال ده وای ده مرکزی اتم الکترونیگاتیویتی پا زیادی دو سر د اړیکو زاویه څه ډول کیږي، کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري. همدې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کیږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزاد جوړا الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل که چیرې آزاد جوړا الکترونونو شمیر زیاتیږي نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کیږي، زیاتیږي، کمیږي، اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.